د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یکشنبه ورځ د حمل یولسم ده زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري د دې ساعت خبرونه وایان سید سلیمان شاه د جنبشي ملي مشر او د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبه پورس په وسلوال برید کې روغ رمټ بچ شوی دی دوستم د مزار شریف نه د جورجان ولایت په لوري خپل موټر کې روانو چې د موټرو په کاروان باندې حمله وشوه یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او ګمان کېږي چې دوه کسان نور په دغه حمله کې زخمیان شوي دي تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې خو دوستم چې د طالبانو سره په سخته دښمنۍ کې لوېدلی دی د شنبې په ورځې په وینا کې اعلان کړی وو که حکومت اجازه ورکړي دی به د نوموړي په وینا طالبان په بشپړه توګه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د شمالي او لویدیځو ولایتونو نه په زور وشړي ولایتي چارواکو منلې ده چې د بدخشان د ولایت د ارغنجخوا ولسوالۍ د دوه ورځو جنګ وروسته د شنبې په ورځ د طالبانو په لاس کې ولوېده اته پولیسان وژل شوي دي د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري له فیض آباد نه په تلیفون امریکا غږ ته وویل
طالبا حملات تهاجمیشان را از بالای ولسوالۍ ارغنجخا آغاز کردند که در این میان 8 تن از نیروهای
په سیمه کې زمون خبریال ګلرحیم نیازمن وای چې ارغنجخا دا وخت په بشپړه توګه د طالبانو په واک کې ده دولتي ځواکونه او اداري ماموران د ولسوالۍ د مرکز نه وتلې دي طالبانو ویان ویلې دي چې د پولیس په قرارګاه کې څو ارادي پوځي موټر او د وسلو یو غټه ډیپو هم نیولې د بلې خوا د شنبې په ورځ د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ کې پر یوې پوستې کې دننه د طالبانو یو خواخوږي په حمله کې اته پولیسان وژلي او اته کسان له درکه دي د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیس ترمنځ په د جنگ په دوران کې په خونځي باندې د راکټ په حمله کې لږ تر لږه 3 زده کوونکي وژل شوي او د ښوونکو او شاګردانو په شمول 12 کسان شامل دي ولس کسان زخمیان شوی دی د ای پی خبری اژن د ولایتي چارواکي له قبل ریپورت ورکړی معلومه نه ده چې راکټ له کومې خوانه په خونځي باندې ورشو ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ د هیواد په جنوبي لویدیځ برخو کې د سختو سیلابونو د راوتلو له ویرې اضطراري حالت اعلان کړ او په سلګونو خلک له کلو او بانډو نه خونځي ځایونو ته انتقال شوي دي وژونکو سیلابونو په ایران کې تر اوسه پورې 500 کسان وژلي دي د شنبه په ورځ د پاکستان د پنجاب په صوبه کې د یو سرویس موټر او رکشا ترمن په ټکر کې د یو خونځي شپږ زده کوونکي چې په رکشا کې سپاره وژل شوي د رکشې چلوونکي هم وژل شوی د پولیسو د رسېدو نه مخکې خلکو سرویس موټر ته اور واچو او وسوځو پرون په غزه کې په لسهاو زرو خلکو د اسرائیلو د پوځ د اشغال په خلاف د خپل پاڅون د لومړی کلیج د لمانځلو په موقع د اسرائیل سرحدي کټارې تر څنګ احتجاجي مظاهرې وکړې مظاهره کوونکو په مقابل کې د اسرائیلو د پوځ د جاش میں عسکر ولاړو چې زیرلی لرونکي موټر او ټانکونه هم ورسره وو د رپورټونو له مخې د 12 کلنو ځوانانو په شمول درې تنه فلسطینیان د اسرائیلو په ډزو کې وژل شوي دي د الجزایر د پوځ لوی درسي د شنبه په ورځ ځلې بیا غوښتنه وکړه چې دوه اتیا کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه د جمهوري ریاست د جوړې لپاره په غیر قانوني توګه نه حل اعلان شي خو جنرال احمد قائد صلاح د حکومت سیاسي مخالفانو ته هم خبرداری ورکړې چې د الجزایر د پوځ د کمزوري کولو هڅې ونه کړي د کریمیا د ټاپو وزمې د تاتاري مسلمانانو د مجلس رئیس رفعت چوباروف ویل دي چې د روسي امنیتي ځواکونو او استخبارات غواړي چې د هغه طرفدارانو په نیولو سره او په زندانونو کې د غوزلو په وسیله د روسیې د پوځي اشغال په خلاف د تاتاریانو پاڅون له منځه یوسي د کریمیا ټاپو وزمې چې د تورې بحرې په غاړه واقع ده ستراتیژیکي موقعیت لري روسانو له یوکراین نه 4 کاله مخکې په زور ونیو او په خپله خاوره کې شامل کړو د شنبه په ورځ د پاریس په شمول د فرانسې په غټو خلونو کې ژېړ واسکټو مظاهره چانو مارشونه وکړه او د جمهور رئیس امانوئل ماکرون اقتصادي پالیسي وغندله په سلواکیا کې د شنبه په ورځ د جمهوري ریاست د انتخابات نه وروسته آزاد فکره مدافع وکیله میرمن سوزانا کاپوتووا چې په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ او خیانت په خلاف مبارزه کوي د هغه واد د لومړی خزي جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو امکانات زیات دي سوزانا د اروپایي اتحاد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي اصلاحاتو طرفدار ده د افریقایي هیواد برونډي چارواکو د امریکا غږ او بي بي سي خبرونې بندي کړې دي د اي پي خبري اژانس وایي چې حکومت امریکا غږ د خپل خبريال د پتوګه د یو مخالف ژورنالیست په مقررولو باندې اعتراض کړی دی او د بي بي سي د یو غلط فلم په خپرولو باندې تورنه کړې ده حکومت وایي چې دغه فلم په غلطو معلوماتو باندې جوړ شوی و دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په تنظیم نه اورئ
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل دا هم د افغانستان او سیمې په اړه کې رپورټونه ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري د بلخ جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې د یو ګډ دریځ رامستقبلو لپاره له سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلې دي د دې خبر نور جزئیات به زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې ووري
افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې په اړه د یو واحد دریځ درامستکولو لپاره تازه هڅې پیل کړې ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې په اړه سلا مشورې کړې
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزای صاحب استاد سیاف دانش صاحب خلیلی صاحب و ډاکټر صدالله جلسه داشتن هدف جلسه بود تا تلاش های متعددی که در پروسه سلو جریان دارن توحید شوند و هم مشاره به این شد در این جلسه تا این نشست ها و مشاره با جریان ها و اشخاص سیاسی دیگر ادامه پیدا کنند.
سیاسی شنون که وایی که در سولی پاره در افغانان و ترمنز یو اجماع را منسته نسی در با افغانستان و در هیواد در تیر و دول سیز و لستر آورنی در روان و سیاسی لوب قربانی کری.
چند خطوط اساسی اونده اگر داشته باشند و بالای نکات اجماع بکنند نظریاتشان در موزی گیری هایشان و در نهایت موقف گیری هایشان در پیرامون سال نه تنها علیه دشمن و طالبان و یا مخالفین مسلم حکومت افغانستان و حتی در جهان با یک موقف و با یک آجندا وارد صحنه شان به مراتب قوی تر و قدرت من خواهیم بود و این سال تضمین کننده و یا تضمین دریافت میکنه
بلخوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد چې ټاکل شوی د خپل روان سفر په لړ کې کابل ته راسي ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ډول شخصي اجنډا نه لري ښاغلی خلیلزاد له بی بی سي سره په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د استازي په توګه د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی پر ښاغلی خلیلزاد تور لګولی وو چې ګواکې له طالبانو سره په خبرو کې د خپلو شخصي ګټو په لټه دی
دوی هغه معلومات چې باید د ولس سره او د افغانستان د خلکو سره شریکي هغه نه شریکوي نو ځکه شکونه پیدا شوی دي خو خغلی سره خلیزات په خپل خبرو کې دا څرګنده کړی دی چې د متحده ایالاتو د استازي او د هغه د ګټو څخه استازولي کوي او د هغه د ګټو لپاره دلته کار کوي کدی چې دی افغان په صفات باندې چې دی افغانستان ته هم یو څه ژمنتیا ولري
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش یاسیګار په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لټینګې دوه وروسته د نړیوالو له مالی مرستو پرته شاید دوام ونه کړي خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې له افغانستان سره به د سولې تراتګ وروسته هم نړیوالې مرستې دوام ولري
مخکنه ژمنه او توافقات پر بنسټ که ان شاء الله سول هم رسیدو د با عزت او پایدار سول په افغانستان کرامن شي بیا هم افغانستان او نړیوال همکارانو ترمنس همکاری او همکاری او مشترک تلاشونه ادامه لري
د سیګار پر راپور کې ټینګار شوی چې وازل طالبانو سره سول د افغانستان ستونزې نه سیاوره ولای د دې راپور لمخې ک په افغانستان کې تل پاتې سول کیږي دا به اضافي لګښت غواړي چې وازل د افغانستان مرستندویان ور کولای سي حکمت سروش د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلابونو له کبله لشتر لږه اوولس کسان وژل سوي او د ګڼو سیمو زیات شمیر کورونه یې له منځه وړي دي حکومتي چارواکي وایي سیلابونو هغه پناه ځایونه هم وړي چې د بې ځایي سوو کورنیو سره د مرستې لپاره برابر سوي وه نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
دغو سیلابونو چې د پنځمې په ورځ پیل شول هغه نه وړه وضعیت لا پسې خراب کړ چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیر کال د وچکالۍ له امله رامنځته شوی او سلګونه زره کسان یې خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي د مارچ د میاشتې په پیل کې سیلابونو پراخ ځمکې ویجاړې کړې او د سږ کال د غنمو حاصلات یې لا خطر سره مخ کړي دي
سیلابونو زما کور له منځه یووړ او ځمکه یې راته زیانمنه کړه که تاسې لاړ شئ او دا زیانونه وګورئ نو ضرور به مو وژړوي
په افغانستان کې د طبیعي آفاتو سره دا مبارزې د ادارې ویاند وایي په هرات کې د سیلابونو له کبله دوه تنه تلف شوي خو ځینې نور وایي چې د تلفاتو شمیره تر دې خورا لوړ ده.
تبات فاجعه بسیار زیاد است.
د دې زلزلهونو زیات توانونه واره ول زی به سیمه تولاړم او شاوخا د وسو کورنه مول ول چې بيخي لمنځ تللی دي او د خلکو سامانونه تر خټو لاندې بند پاتې دي.
د دې ولایت د روغتیاي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم تمنا وای اته تنه مړه او نه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ سلابونو سلهاو کورونه ته هم تاوان رسولای چې له بدمرغه ځینې تاریخي ځایونه هم زیانمن شوي دي. د هرات والی بیان جیرانی فرهاد وای په دې سربیرا زرهاو هکتار کرنیز ځمکه پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوي. د ورلد ویژن په نوم رسندویه مؤسسه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دې سلابونو لسهاو زره افغانان اغیزمن کړي. د بادغیس ځینې اوسیدونکي وای دا په تیرو شلو کالو کې تر ټولو ناوړه او زیان رسوونکي سیلابونه ګڼل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د پکتیکا روغتیایي چارواکي او مسولین وایي چې د دې ولایت په زیاتره روغتیایي مرکزونو کې په نسایي او ولادي برخو کې د شوزو ناروغانو لپاره تر ډیره حد اسانتیاوي برابر سوي دي. دوی ویلي چې په ټولو کلینیکونو کې قابلیت او نرسانی په دندو ګماري. په مکرې د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت.
په پکتیکا کې د نرس او قابلیتګانو د روزنې پروګرام په کال 2011 میلادي کې پیل او په 2018 میلادي کې پای ته ورسید. دغه پروګرام تر سلو ډیر انجنیر دي قابلیتګي او نرسنګ په برخو کې وروزلې. د او ایچ پی ایم مؤسسه چې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي چې د ولایت په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې د قابلیتګو په ګمارلو سره د خزینه ناروغانو ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې. د دې مؤسسې ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالسلام باورزی وایي چې د یاد شوې ستونزې د دایمي حل لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د نرسانو قابلیتګو د روزنې پروګرام د پیلولو په مخه یې نن له نږدې سلو نجونو څخه ازموینه واخیستله.
د دغه 50 بابا روغتي تحصیلاتونه موږ په څلور روغتي تحصیلاتو کې قابلیت نه لرو. په دا باقي شپږ څلويخت روغتي تحصیلات کې موږ قابلیت لرو، خو به مشکل دا ده چې دغه قابلیت اکثره د نورو ولایتونو دي، د مغه ځای اوسیدون کې نه دي.
په خرانه کې د نرسانو او قابلیتو د روزنې مرکز مسؤل ډاکټر روغل وای چې په نننه ازموینه کې نږدې سلو نجونو ګډون کړی وو، خو له دې جملې څخه سلو رښتینې نجونې قابلیتګي او سلو رښتینې نورې نرسنګ ته جذبوي. هغه زیاته کړه چې زیاتره د غنجونې له ولسوالیو راغلي او تر دوه کلن زده کړو وروسته به په خپل خوښه د خپلو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې ټولنې ته خدمت وکړي.
فارغ کسان دی تیر بچ تقریبا کزوم اتیا فیصد دی په کار بوخته دی، دغه شل فیصد دستی چې دی ودونه شو یا فامیلی مشکلات دی وجه نه یا هم دی مرکز دی ولسوالی دی پاره دی استخدام شوی وینی دی تلیلی، نور اتیا فیصد شامل دی صحت کار کب.
د روغتیا پلانو په وینا دی پکتیکا په لری پرتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه روغتیایي کارکونکو په ګمارلو سره د زیګون پر مهال د مور او ماشوم په ژوند پاتې کېدو کې ډیره مرسته شوه. شریفه او کبرا محمدی د پکتیکار دوه مختلف ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی په مرکز خرانه کې د نرسنګ او قابلیتګۍ په مرکز کې د شمولیت لپاره په نننه ازموینه کې برخه اخیستې و.
داسې مشکلات لري، مریضان ډیر دي، حتما ډیر مریضان دي، خو ډاکټران مطلب ډیر کم دي کنه، ډاکټران کم دي، خو تداوی مشکل کېږي کنه. ډاکټران څومره ډیر دي، دومره زیات دي، دومره مسلمانانو څومره غریبانو دغه خلکو خدمت کولی سي، دا ټریټمنټ صحیح ورشي سره.
نو غواړم چې د پکتیکا ولایت د خلکو ته خدمت وکم ترڅو چې دوی له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي او په تقریبا د ولسوالۍ د سیاغه ډیر قابلیت او ضرورت لري. ډیر هغه میرمنې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته قابلیت ورسیدګي نشي کولای.
په تیر سره باندې ونی ملسیزه کې له نړیوالو مرستو سره سره د نه پاملرنې له وجې پکتیکا بیا هم هغه ولایت یادیږي چې د لری پرتو سیمو روغتي خدمات ډیر کار پراخو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم نړیوال رپورټونه. د مرستو رسول مو سو کار پیل کړی دی چې په یمن کې د کولرا د بل تباکونکو مصیبت مخه ونیسي. داس په داسې حال کې ده چې په جنگ ځپلي هیواد کې د دغه مرګانی ناروغي پیش هم داسې زیاتیږي. خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې لجنیو څخه رپورت را لېږلی.
ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د روان کال له پیل نه را په دیخوا د کلورا د ناروغۍ 109,000 پیښې لیدل شوې دي او تقریبا 200 تنه ترې نه په یمن کې مړه شوې دي. د دغه ټولو مشکوکو پیښو نه 20% په ماشومانو کې لیدل شوې دي. د یمن خلک او د روغتیا کارکوونکي له هغې تباهۍ نه کړاو ګالي چې علت یې د کلورا مصیبت دی چې څه باندې 2 کاله پخوا په دغه هیواد باندې نازل شوی و. دغه ناروغي د 2018 کال د اپریل په میاشت کې خبره شوې چې په تاریخ کې ساری نه لري. دغه ناروغي په څه باندې 1.2 میلیون کسانو باندې تاثیر کړی و او څه باندې 2500 تنه ورنمړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې په تیرو 4 هفتو کې د امن په 209 ولسوالیو کې د کولورا پیښې لیدل شوي دي. د WHO ناتاق طارق یاسروویچ وای د دغه پیښو تر شا ډیر دلیلونه شته او زیاتوي.
First, maybe there is an increased awareness and that leads to increased willingness to seek care and testing. Surveillance has been enhanced, boosting sensitivity. Many of the affected districts do not have or there is no maintenance to sewage disposal system.
خایچ په لومړی لاتې د پوهاوی زیاتېدل وي او په دې سره خلک بیا چمتو کیږي چې خپل روغتیا ته پام وکړي او خپل معاینه هم وکړي. څارنه زیاته شوې ده او دا بیا حساسیت تقویه کوي. ډېرې متاثره شوې ولسوالۍ د ناپاکو اوبو د ایستلو سیستمونه نه لري یا دغه سیستمونه نه ترمیم کیږي. له دغه ناپاکو اوبو نه په فارمونو کې کار اخیستلی کیږي. له دغې چټلتیا نه په فصلونو کې بیا د کیمیاوي سرې په حیث کار اخیستلی کیږي. یا سره وچو وای د باراني موسم وختي پیل کېدل او د نن په هیواد کې د خلکو بيځه کېدل به د کولرا د مشکوکو پیښو شمیر لا نور پسې زیاتوي. کولرا د اسهالي ناروغي او جدي بڼه ده چې علاج یې ونشي په ساتونو کې د مړینې سبب کېدای شي. د دغه ناروغۍ د خپرېدو علت بکتریا ده چې په ناپاکو خوړو او اوبو کې پیدا کیږي. په کامیابۍ سره د څه باندې 80% پیښو علاج د اوبو څښل دي. د جدي پیښو علاج به په رګونو کې پیشکاري کول او انټي بیوټیک ورکول وي. WHO او انډوالانو فعالیتونه زیات کړي دي چې دغه مرګانی ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي. دوی د سال د علاج کولو 414 مرکزونه پرانستي دي او په 1,000 کې چې د لومړیتوب حق ورکړل شوی دی د خولې له لارې د درملو د ورکولو مرکزونه پرانستي دي. دوی د څکلو پاکې اوبه د حفظ الصحې او د پاکۍ آلات ذخیره کړي دي چې په استراري حالات کې ورنه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې باندې 400,000 کسانو ته په یو شمېر ولسوالیو کې په خوله کې د کولورا د واکسین څاڅکي څڅول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف او WHO غوښتي دي چې ټول هغه محدودیتونه د لرې شي چې د دوی په بشري فعالیتونو باندې لګول شي. دوی وایي باید هر ماشوم، ښځه او کس لارو لري چې طبي او نورو مرستو ته ضرورت لري چې د دغه مرګانی ناروغي خپرېدل نه پای ته ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او د هم د ترکیه د انتخاباتو په اړه کې رپورت ټاکل شوی د لومړي ځل د پاره شاوخوا 450,000 سوریایي ترکان د ترکیې په ټاکنو کې ګډون وکړي. په 2011 میلادي کال کې د سوریې د کړکیچ لپیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 3.5 میلیون خلک سوریې ته ترکیه ته کډه سوی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وویل د دې کډوالو له ډلې څخه شاوخوا 80,000 تنوی د ترکیه تابعیت اخیستی دي او 15,000 به چې تر 13 کلونو ډیر عمر لري د یک شنبه په ورځ د دې هیواد په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
مزین رشید اوغلو 15 کاله وړاندې له سوریې څخه وتښتید او تیر کال د ترکیه تابعیت واخیست. هغه به د لومړي ځل لپاره رای ورکړي او د هغې لپاره د رای ورکولو دغه فرصت ډیر ارزښت لري.
سوریان او عراق
کومونګ د ترکیه تابعیت نه درلودلې اوس مونږ نشوي کولای چې پټاکونو کې برخه واخلو دلته کولای شي چې په خپل ځله هر غونته چې د خوکوي رائے ورکړي هیڅوک ستاسو په انتخاب کې مداخله نشي کولای
رشید اوغلو اوس مهال په استانبول کې په عامه خونځي کې د عربي ژبې خون کوي او د ترکیه تابعیت درلودلو سره سره هغه وایي چې هغه د نورو په سیر د خپل کار په بدل کې سهولتونه او عقل زحمه نه اخلي
زوست ترکیه په خوانځو کې عربي زده کړې ورکوم مګر زه فول ټایم کارمن نه یم زه لږ تر لږه مساوي معاش واړم که څه هم معاش په دې وروستیو کې لوړ شوی دی مګر زموږ په حقو زحمو کې تغییر نه دی راغلی مونږ روغتیایي بیمه او نورې ګټې نه لرو زه په یوه عامه خوانځي کې کار کوم چې حکومت یې پر مخ وړي او زه تر اوسه بیمه نه لرم زه هیله لرم چې د یک شنبې له ټاکنو وروسته به پر دې مسئله پام وشي
د سوریې ترکانو په ترکیه کې په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ پرانیستلو او په دولتي او خصوصي سکتورونو کې کار کول سره مرسته کړې ده خو احمد وایس چې د تیرو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي او تیر کال یې د ترکیه تابعیت واخیست وایي چې په ترکیه کې د سوریانو په وړاندې تبعیض شتون لري
وطنداش اولم
زه د ترکیه تابعیت لرم او د ترکی ژبې درس ورکوم زه خپل د ماسترۍ زده کړې هم کوم خو کله چې زه د ځان لپاره کوم کور پکرای اخلم د کور خاوند راته وایي چې ته د کوم ځای نشو کولای چې دا پټ کړو چې زه د سوریه یم نو لدې عمله هغه پوښي چې زه د سوریه یم بیا کوراته پکران راکې
وایس هیله لري چې د ترکیه راتلونکي مشران به د ترکیه او سوریه ترمنځ تشه ډکه کړي
شی اولابیدر بلچلندرمه
د خاروالۍ چارواکي کولای شي د سوریه په اړه منفي انځورونو د بدلون لپاره د امریکو کمپاین پیل کړي زه د خاروالانو څخه وختنه کوم چې د سوریه مسلو ته وګونیسي زه د پیسو وختنه نه کوم دوی باید زمونږ په وړاندې د تاسو په بدلون کې مرسته وکړي
دغه سوریه یو اصله ترکان به د یک شنبه پورست د ترکیه سیمه ییزو ټاکنو کې به رای ورکړي
خاروالۍ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د ملګرو ملتونو د سارنی وډاله هغه څنګه چې دا ورته په ویشنام کې په اساسي ازادیو فشار راوستل وایي او له بشري حقوقو سرغړونی هم ورتوایي په دغه سرغړونی کې شکنجه کول او اعدامول شامل دي چې دا له بین المللي قانون څخه سرغړونه ده نور حال د خبريالې لیزا شلاین پر پورت کې ووري چې لژنیو څخه را لجلې دي
د بشري حقوقو کمیټې د ویتنام اقتصادي پرمختګونه وسته مګر د ناوړه حکومتي سیستم په باره کې غندنې هم شته دغه کمیټه د بشري حقوقو د مدافعینو په خلاف مخ وزیت دونکو توګه زاپولو اندېخمنه کړې ده د کمیټې غړي مارشا کرن انوای د بشري حقوقو مدافعین زورول شوی حمله قربان شوی او محاکمینه د مخه په ځانته کوټه کې ساتل شوی دي دا وای ځینو ته د مشکوکو تورونو په ارتباط د بند زیات سزاګانې ورکړل شوې دي او د ځینو سره په زندان کې بد سلوک هم شوی دی رپورټونه وایي د اندېښنې بل ساحه ګڼ شمېر د اعدام سزاګانې او په ویتنام کې اعدامونه دي دغه کمیټې ته رپورټونه رسیدلې دي چې وایي تیر کال 15 تنه اعدام شوي وو کارن څرګنده کړه چې د دولت په خلاف جنایت د مخدره موادو په اړه بعد جنایت او د اقتصاد په باره کې جنایت او د نورو جنایتونو سزا اعدام ده کارن خپل خبر ته دوام ورکوي وایي
سو د سټيويشن از دټ د نمبر اند د ايدنټيټيز ا پرسن سنټنس ټو ډيث ار کپټ سیکريټ بای د اتورټيز which means that it's possible for dissidents to be targeted and sentenced to death.
ځکه نو زده شه د چارواکي د دم شو او کسانو شمیر او هویت پټ ساتي د دې معنا دا چې ممکن ده ناراضیان هدف وګرځول شي او به له محاکمینه اعدام شي نور په زندان کې مړ شوی دي او موږ داسې راپورټونه اوریدلې دي چې چارواکي بیا وای دغه وژل شوو کسانو انتحار کړی دی د بشری حقوقو د متخصصانو ډله غواړي د اعدام د سزا عملي کول دي وزندول شي یا د لغوه شي دغه کمیټې ته معلومات شوې دي چې د ویتنام حکومت د نوي قانون په تصویبولو کې پرمختګ کړی دی کرن امریکا غږ ته ویل داسې ښکاري چې یو شمېر داسې قوانین تصویب شوې دي چې بشری حقوق به وژغوري کرن ان بیوای
نیو لا ان ترافیکینګ دټ پرهیبټس فورس لیبر There's, in fact, in 2017, there was an amendment to the law on legal aid. So it expanded the list of persons who could access legal aid. There's also amendments.
نوې قانون قاچاق او شاقه کارونه منع کوي. په حقیقت کې په 2018 کال کې د قانوني مرسته په باره کې په قانون کې تعدیل راغلی دی، ځکه نو دغه قانون د هغو کسانو لست پراخه کړی دی چې کیدای شي مدافع وکیلانو ته لار ولري. په جنایي قانون کې هم تعدیلونه راغلي دي او د جنایي قانون په ټولو مرحلو کې تورن کس د دې حق لري چې مدافع وکیل ته لار ولري. کرن وایي قانوني چوکاټ ښیي چې په کاغذ باندې د پرمختګ ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. دې څرګنده کله بده مرغه له دغو قوانینو په عمل کې کار نه اخیستل کیږي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مسکراتو او نشئی توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په 1990 کال کې د مخدره موادو د کاروبار او قاچاق په برخه کې 1,155 نفر نیول شوي چې 55 تنه شهید دي. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمینیزي له کابل راپور چلیږي.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1990 کال کې د خپل لاسته راوړنو کلنۍ ریپورت خپور کړ او وی ویل چې په دغه کال کې 1,100 قضیې دغه مرکز سره ثبت شوې دي، چې 1,155 کسان په دغه قضیو کې د لاسلارلو په تور نیول شوې دي. د دغه مرکز وایند خالد موحد شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق په تور 55 خزي درې بهرانیان وسلوي ختمه ساتنې کارکونکي او 23 هم محصلین نیول شوې دي. معاهد زیاته کړه چې د تیر مریض کال په جریان کې څه باندې زر تنه تورن کسان د ابتدایي او استیناف محکمې لخوا له یو تر یو ویشتو کلونو بند سزا محکوم شوي چې سلور سلوي ختنه خزي دي.
په تیر کال کې شاوخوا زر تنه د عدلي او قضایي مرکز له لوري له یو نه تر یو ویشت کاله بند محکوم شوي دي، چې په دې کې 10 تنه د عامه نظم موظفین، 4 ښځې او 15 نفره هم بهرني وګړي شامل دي.
خاغلی معاهد زیاته کړه چې په 1990 کال کې د مخدره توکو د کاروبار او قاچاق پیښې د تیر کال په پرتله 50% زیات شوې دي. بلخوا یو شمېر مدني فعالین له هغه څه چې د مخدره توکو په کاروبار او قاچاق کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده اندېښنه لري. په هلمند کې مدني فعال شګوفې نورزی امریکا غږ ته وویل چې ښځې د اقتصادي ستونزو او بې سرپرستۍ له وجې مجبوریږي له خپلې چادرې او پوړنې څخه په استفادې د مخدره توکو کاروبار او قاچاق ته مخه کړي.
ډېر علتونه همدغه دي چې د ښځو د اقتصادي مشکلاتو له امله چې دا کار کېږي او چې نور کسانو دوی هڅه یي او د یو ښه پیسو په بدل کې دوی ته مثلا پیسې ورکول کېږي چې د دغه په بدل کې موږ دونه پیسې تاسو درکوو. ټول علتونه بېرته راګرځي اقتصادي ستونزو ته، که چېرې د ښځو دپاره د کاریابۍ په بخش کې ښه وظایف پیدا شي او دوی دپاره سهولتونه برابر شي تر څو وکولی شي په هغه ټولنه کې دوی هماغه صنایع لاس چې لري او یا هم دوکانداري همدغه کارونه وکړي دوی مجبوره کېږي نه خپل د اقتصاد د ودې دپاره دا کارو ته مخه کړي چې سبا ورځ دوی اولادونه هم خدای مه کړي په دې مشکل باندې ګرفتاري او یا هم اولادونه یې سرګردانی یوازینی علت یې همدغه.
په افغانستان کې دا مهال د مخدره توکو کاروبار او مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه په یو ټولنیز کړکیچ بدل شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2014 کال د سروې پر اساس په افغانستان کې 2.9 تر 3.5 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي، ګټه اخیستونکي او هغه کسان دي چې وجود کې د مخدره توکو ازموینه یا ټیسټ مثبت دی. دغه وزارت وایي چې په 2013 کال کې په مخدره توکو د 8,013 روږدو کسانو درملنه شوې، چې له دې شمېر څخه 1,000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ریښتیا خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.